په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوو، په تیره د ویزې پر مسلې. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین هم ویلي دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما تر بل یو کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې د امریکا سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. له دې سره نور نه په واشنگټن ډی سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورټ د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیه قضایي ادارو ته سپارل دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناه ته ولاړ کسان په نښه شوي وو. رویترز اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حمله وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. تر اوسه د دغه برید د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسیدل او خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه. احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي په چپو کې د پروګرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړه په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي. دا پریکړه د دواړو هیوادو ترمنځ پر وړي سوداګري چاغیز کولای شي. د سرحدي سیمو پر خلکو به تاثیر سوي، په ځانګړي ډول پر هغو خلکو چې نیم خپلواني د ډیورنډ کرښې وي غاړې ته نیم بلې غاړې ته پراته دي. اسلام آباد له ډېر وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرې یوې لسیزې کې پروسږ کال تر بل هر وخت سوداګري کچه ټیټه شوه. افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ترسیدل، بیا کال په کال راټیټ شول، خو په 2013 کال کې بیرته څه زیات شول. تر دې وروسته د صادرات او واردات پسې کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل. پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات لرل. د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان صادرات د یوې میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک د راپور له مخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا دا صادرات 83% ښکته شول. د تجارت له کمیدو سره د دواړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنی شوی دی، خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تګ داسې ډیر شو چې په لسګونو زره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمېر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خپرونه کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې راسره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان پخوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال، همداراز مو نثار مهمن ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړی ده چې په خپرونه کې راسره ملګری شي، او د افغانستان د مالیې د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خپرونه کې راسره دی. احمد الله، لومړی به له تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال راډیو تازه معلومات څه دي؟
ډیره مننه شیبر صاحب. څنګه چې تاسو ویله، پاکستان حکومت چې کوم دی هغه د 15 د مارچ نه، یعنی پرون او ابل پرون نه، هغه اخري ورځ ټاکلې و چې هغه افغانان چې کوم په پاکستان کې موجود دي، په خو به د څه کېدل چې د پاکستان کې کوم افغانان موجود نو هغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي، نشاته پیغام مهر نه لګیدل په هغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کوم چې یو این ایچ سی آر د نادرا په مرسته باندې ورکړیو، دغه کارډونه چې بچالرل دی به کولی شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ کوم دا د اخري نیټه دی لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته اوس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به بیرته اوړي، په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او بخښه، د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خو به د شپږ میاشتو بیا دا یو کلن ویزه کړله او آنلاین یې کړله د طالبانو د وخت نه مخکې پاکستان دا پریکړه وکړله.
یعنی اوس هم وبخښئ که چیرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي، یو کلن ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل، یو کلن پاکستان دا ویلي دی یو کلن ویزه ورکوي، خو چې کلنه طالبان په واک کې راغلي د هغې وروسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوی دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کلنه طالبان راغلي دي لکه په تیر یو کال کې یو لک دوه اتیا زره خلکو ویزې د پاره، یعنی منګ ویزې ورکړي د خلکو ته، نو دا ډیر زیات شمیر ویزې ده. د هغې وروسته بیا پاکستان حکومت، یعنی تیر تقریبا د دوه دوه نیم درې میاشتو نه ویزې ډیره سخته کړې ده. داسې په اسانه آنلاین چې خلک اپلای وکړي نو دوه دوه میاشتې، یوه میاشتې، درې میاشتې، داسې وخت نیسي ویزې ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزې ملټیپل، یعنی څو ځل په تګ راتګ چې دی غواړي دا کولی شي، او دا به آنلاین ورکولی کېږي دا ویزه. نو پاکستان حکومت دا پریکړه کړې خو اوس یې سخته کړې ده، اوس ویزه داسې په اسانه نه ورکوي. او د پاکستان حکومت دا کوشش دی چې اوس تګ راتګ په باقاعده توګه په ویزه او په پاسپورت شي، نه تذکیره، شناختی کارډ یا پی او آر کارډ.
مننه. ور بشو زیارمل افغان ته، افغان صاحب او د ټولو میلمنو هرکلی کو. پخوا چې کله تاسو په تورخم کې وی، په هغه وخت کې خاص ستونزه په دې برخه کې څه وه؟ یعنی دغه په تذکیرو او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه، په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل، دې اسانۍ رامنځته کړی وو؟
ډېر زیاته مننه. لومړی سلامونه ټولو اوریدونکو ته، تاسو او نورو درنو میلمنو ته. زه دا خبره داسې لږه شان ترمیم کوم، د تورخم د لارې نه پخوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویلی شي، په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کېدی، یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک ننګرهار ته راتللی شول، د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوی دی، بی ویزی څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو، یا د تورخم د ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه پراته وو، او یا د ډیورنډ کرښې دې غاړه وو،
افغان صاحب همدغه کسان چې د کرښې دواړو خواته پراته دي، کنه چې نیم خپلوانې اخواته دي نیم دې خواته دي، د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څرنګه چې لګېدلی دی، تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نه شي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو، یا تکمیل کوم، هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسی پورې چې چا پاکستانی پاسپورټ لرو، حتی افغان اړخ ترې د ویزې غوښتنه نه کوله، یوازې پاکستانی پاسپورټ یې په تورخم کې خوده، دېخوا راوختل، کاروبار یې کوو او بېرته دېخوا نه اوښتلی شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمې پورې ځینې کاروباریان چې وو، دوی پاسپورټ به لاره، که د پاکستان یوه ویزه به لاره ده او هغه به ایکسپایر شوې وه، چې تر پاسپورټ لاره بس خروجي او دخلي وهله، هغه کاروباري خلکو ژوند روان کړی، او هم د پاکستاني اړخ ورسره رعایت کولو، هم افغاني اړخ رعایت کولو. اوس چې تګ راتګ مطلق په ویزه شو، په پاسپورټ شو، یو خدا ده چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شو، هغه سره دی چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کم و، لیکن محلی خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندۍ ساتل او داغوی ته زیان دی، اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني او چې موږ کم ارقام لرل د شپه گزارو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کو چې اوختل را اوختل، دلته به پرچون مال واخست، پوری غاړه به خرڅول، پوری غاړه به ځینې پرچون مالونه به واخستل او دې غاړه به راوړل او خرڅول.
مننه افغان صاحب. احمد الله مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سمه ده، بالکل.
مومن صاحب، دا پریکړه لومړی کدی تر شو چې د پاکستان له لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ داسې خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده، همداسې ده؟
اول خو د ټولو مینوالو ته او خاص کر سر فوردین ته سلامونه.
مننه.
شفیق صاحب، دا چې کومه پریکړه دې وخت شوې ده دا خبره کېږي چې دا امنیت په خاطر شوې ده، خو د دې سره سره د دې زموږ د روزانه د تجارتونو یا روزګار باندې یو ډېر سخت قدم راغلی دی، تاثیر شوی دی. زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې داسې روزګار نه لرو، همدغه روزګار دی چې د روزانه څنګه دې غاړه او هغه زو او هغه روزګار کوو. نو
نثار یو پوښتنه لرمه دلته. تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي، د دینه وړاندې هم د ګوسلۍ کملاره چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو، تګ را تګ به پکېدو، دا غېد پاره تاسو هلی ځلې ولې په پارلمان کې په دی باندې څه خبره نه ده کړې چې ولې دا خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تګ کې دا مشکلات لګې دي، وخت په وخت زیاتېږي؟
اصلن خبر دار احمد بھائی چې منګه ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې دا خبره چټه کړې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څنګه چې د پورت ایکس واټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی، دا زمونږ تجارت اهم شریک دی، او بلدا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي، دوی خوا ته زمونږ رښتې دي، دغه دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی، دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسل پاواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه هم پیل کړي دي، او په اسمبلی کې پاغې باندې قراردادونه هم جمع کړي دي، او پاغې باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هېڅ توجه نه ورکوي. یو په طرف ته خو به دا خبره کوله چې د دې راتلونکي تېرو کې دا حکومت یو ځای کم دی، د دې سره به روزګار هم راځي، او دې سره به څه د بار مزدورونه خلک واپس راځي، نوکری به هم ورکوي، دا به هم کوي، هر شي در کې نه چې موږ ته زمونږ تجارتونه هم بند کړل.
مومن صاحب مننه.
لارې هم بند.
مومن صاحب مننه. احمد الله، دلته پزړه پوری خبره ده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي. افغانستان ته برشو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې له پاکستان سره د تګ راتک په برخه کې ستونزې شته، په کار ده چې په خبرې پرې وشي، او دا هم دا مني چې دا ستونزې کمې نه دي، ډېرې دي. د مجاهد څرګندونې اورو، بیا بحث ته دوام ورکړه.
پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم تګ راتک د مهاجرو او د افغانانو د مریضانو د مسافرو ده، دغه باندې په کراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني ارسلام خبرې کړې، هم دا موضوع ډېر جدي نیول شوې ده، او هم ژمنه شوې ده چې د حل لارې به ورته پیدا کېږي، او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوې، او ستونزه هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي. ځکه پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویره لري چې حجم د خلکو هلته لاړ نه شي، ډېر برداشت نه شي کولی، د هغو دپاره تګ سخت کړی ده، خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک بیا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي، وطن ته ضرورتونو دپاره راځي، بېرته تګ غواړي، دوی دپاره باید استثنا موجوده وي. نو په دې باندې خبرې بحثونه روان دي، او هسه په راتلونکي یوه حل لار پیدا شي، دا تګ راتګ اسانه کړي، او د بسونو د تګ راتګ هم خلاصېږي، هغه سره هم ډېر د مسافرو ستونزې حل کېدلی شي. موږ تلاش کوو، هڅه کوو، او نهایت کې جدي ګامونه هم اخیستي دي. دا یو دو طرفه موضوع ده، د یو طرفه نهایي کار نشي کېدلی، امید لرو چې د ستونزو حل شي.
د طالبانو د ویان صبی الله مجاهد څرګندونې مو اورېدې. ور به شو خپل بل میلمه ته خان زمان امرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی. امرخیل صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کېږي؟ حال داسې د پاکستان دور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو، دوی ویل چې ستونزې شته. امرخیل صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه تاسو ته قدرمن شیبر صاحب او درنو میلمنو ته اوریدونکو زړورتي سلامونه احترامات وړاندې کوم. واقعا چې دغه خبره دغه مشکل درون مشکل دی. په پخوا وخت کې فرض مثال موږ تاسو په 1970 کلونو کې دغلته دغه ستونزې کمې وې. د افغانستان په لورې مشکلات یو څه وو، خو د پاکستان په لورې هیڅ مشکل نه و. خلکو ازادانه شکل باندې کولای شو تګ راتګ وکړي، حتی په نوی مکلونی که تر 2000 کال پورې خلکو په ازادانه شکل باندې تګ راتګ کول شو. ځینې وخت کې ځینې مشکلات وو، خو دومره قوي مشکلات لکه چې دا اوس وو په دې کچه باندې دغه ستونزې مو ولید. او زما په نظر باندې چې دغه ستونزې یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري، او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې هغې د کړې په حالاتو شرایطو باندې اغېزه کړې ده. همدغرنګه په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون و، دلته چې دوی هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغسې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې. نو دا خو یو اړخ د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دي یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد اوسي. نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته یو سلسله ستونزې را پیدا کړي دي. فرض مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي، موږ تاسې د اتا تړون درلود د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانانو تجارانو همیشه ستونزې خپلې ښودلې دي چې دوی د پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودې. فرض مثال دې ته یو مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال، یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل، نو په هر نیم ساعت کې به یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې داخلېده. یا به کله کله داسې و چې زمونږ هغه اموال لکه سبزیجات او داسې اموال چې سرول فساد و، هغه به چې اخواته تلل نو د یو لړ ستونزو سره مخ کېدل. او داسې هم کېده چې اکثر وخت تجارانو دې شکایت او دغه ستونزې به مثال ښکاره کولې چې اخوا ته زمونږ ستونزې دي او په تلاشي کې ډېر وخت اوړي. او اکثر وخت داسې و چې د
امرخیل صد دا ستونزې خوشته د افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته. دا چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي، فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي، خو مې کوي ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواوو ګټه ده. په لنډو که تاسو وایاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه هواري شي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
او نو ما خو یو ستونزه ویل چې اوس کله دوی سره دغه ستونزه حل شوې ده. خو زه په دې یو اړخ باندې وګورم، یو خو دا شو چې د ویزو هغوی ویل چې په هغوی باندې په استلامو لکه مخکې چې مومن صاحب زمونږ ملګري ویل چې اخواته بیروبار ته دغې باندې د ویزو په راکړه باندې دغه شوی زیات شوی دی. نو دا خو د یو اړخ ستونزې اوس د ویزو خبره شو. پخوا خو دغه د ویزو خبره هم نه وله. نو زما په اند باندې ټول نه لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې پخواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ دغه سلسله ستونزې وي چې هغې په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او دې خواته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړ چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي. ځکه چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي، پښتونخوا غاړې ته اوړي، خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دې خوا راتلل، یعنې دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي. خو له بده مرغه چې وروسته به څومره چې سیاسي کړکې دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتېده، په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتې شوې. نو عمده ستونزې زما په نظر باندې همدغه سیاسي ستونزې وي چې
دواړه. امرخیل صاحب مننه. نثار مومن، ستاسو نه یو پوښتنه کوم. امرخیل صاحب، چې څنګه دا خبره وکړه سیاسي ستونزه ده،
په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کېږي ټولو نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسېږي. دغه قبایل چې دي هغه د خیبر ضلع دي که د مومندو دي که د باجوړ دي که د شمالي جنوبي وزیرستان دي یا که د کورمی دي. دا سیاسي مسله ده په خیبر پختونخوا کې دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي دا تقریبا زیاتره همدې دغه خلکو سره تړلی شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د دې خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه اچول کېږي چې د دواړو غاړو ته تجارت آسان شي نو د دواړو غاړو دغه چې کوم نږدې خلک دي یا پښتانه دي هغې ته ګټه رسي؟
بالکل احمد بھائی کا ہر وقت ہر ڈگر بانی مانا خبر پختہ مچتا کڑے گا
ستاسو د ګوند مشرانو خبره ستاسو د ګوند مشرانو اسفندیار ولی ایمل ولی شو دغه شانتی افتاب شیر پاو زده دای خبره کوم چې د دای د خواولې نه اوچتی گی داواز
زدا ومه چې د منګا د پاتای د ګوند مشرانو هر وخت خبره چې تکړه ده بلکې د خواد پختو پاتې کوم ردی منګا چې دې کې زمون شکر پاو خان دې کما محمود خان سیب دې کو اسفندیار خان دې چې خبره وخت وو چې تکړه ده او دې لپاره چې تکړه ده چې را زمنګا لحاظ د تجارت یو واحد یوازینه دا لار ده چې زمنګا دلته معیشت او تجارت یو سره کیږي. او هغه طرف نه هم چې دی نو زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله ده او په کار ده چې حکومتونه په دې باندې سنجیده سره غور وکړي نو دا به زمنګا دا ټولې لارې به ستونزې په دې حل کیږي. په هر کله دې باندې دوه ګوندونه سنجیده سره حل دغه نه کوي سوچ نه کوي نو بیا به دا چې دا ستونزې راځي وخت وخت به د یو بل طرف له ستونزې پیدا کېږي. لهذا د دې خلکو په خاطر باندې چې د دې خلکو معیشت به سره تړلی دی روزګار تړلی دی او خصوصا زمونږ د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان د سیمې چې کوم زمونږ پښتانه دي زمونږ ورسره روزګار تړلی دی او د دې روزګار سره زمونږ حکومت له پکار دي چې سنجیدګۍ سره دا خبره واخلي. که د امنیت خبره ده نو هم د سنجیدګۍ سره دې واخلي دا حکومتونو سره دې په سنجیدګۍ باندې په دې خبره وشي په دې باندې بحثونه وشي چې دا خبره حتمي فیصله شي ځکه چې دا روزګار نن روان شو بیا بند شو بیا روان شو بیا بند شو دې سره زمونږ کوم روزګار ډېر شي اثر پرې وشي همدغه وجه ده چې تاسو وینئ چې په پښتونخوا کې هېڅ طرقتي کارونه هېڅ مطلب تجارت مخه نه دوام نه دی وشي.
مننه
چې زمونږ سره یوازینی دا لار ده چې مونږ پې په دې لار باندې تجارت کولی شو مونږ پې شوروي ستر طرف ته مونږ چې کوم خوا ملکونه دي مشرقي وسط را مونږ په هغه خپل تجارت غځولی شو.
مومن صاحب
مونږ دا دې تجارت په اړه ډېر مهم لا
مننه مومن صاحب
زموږ حکومت
او بخیر
د افغانستان حکومت د خیر سنجګلې وجه نه دا ټولې مسلې را تړلې.
مننه مومن صاحب په همدې برخه کې داونه یو مهم کم وخت سره احمد الله تاسو مشال نام دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسېدل د هند کراچۍ ته راغلل د پاکستان له خاورې او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کېږي. په دې برخه کې د اقتصادي جارو کتونکی شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي او که چېرته داسې کارونه زیات شول کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي. د شکور نیازی څرګندونې اورو.
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هېوادونه یو بل سره مونږ وسلو بل مونږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وشي ترانزیت برابر شي د مونږ اتباعو ته د مونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي عواید څه لوړېږي لوړېږي د کار زمینه برابرېږي په زمین د دې کې مونږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو او بل د خپل سړکونه د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
امر خیل صاحب دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکو شاغلي نیازی هم وکړه د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې له لارې افغانستان ته بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي. اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی ستاسو په نظر که چېرته دغه تجارت پسې پراخ شي دواړو هیوادونو ته ګټې ډېرې دي او هغه ستونزمنې ټکې څه دي؟ امر خیل صاحب سراورو امر خیل صاحب ناورو
او شی بس یو بخیل
زما سوال مو اوریدو؟
بالکل مو اوریدو.
مهرباني
مو اوریدو. جناب شی پر سپ تاسو کوم دي جریان کې و چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ افتات روان شوه د هغې وخت نه تر داننه پورې دغه ستونزې په دوامداره شکل باندې په دواړو طرفو ته شتون لري، او کله کله وقتاً فوقتاً دغه ستونزې کمې شي او دغه په اصطلاح دغه جریان د تجارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډېر نورمال شي. بیا ډېر په موقت وخت باندې د موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي، خو له بده مرغه چې بیا د یو څه وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي. زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغې هیوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي. نو همدغه رنګه که چیرې په دغه تړون باندې په اصطلاح دوی کلک ودرېږي او په دې باندې د دواړو لورو تعهد پوخ وي، نو تاسې په دې پوه شئ چې دغه تجارت به د افغانستان او پاکستان ترمنز او د منځنۍ آسیا او همدغسې د هند ترمنز به دغه تجارت به لا پسې پراخه شي او ډېرې ستونزې به حل شي. او د خلکو د تیر کال 2021 کال گزارش زه لرم د تورخم له لارې کوم تجارت چې و نسبتا ډېر کم شوی د تیرو کلونو په نسبت باندې، او هغه عوامل همدغه و چې ستونزې په دواړو لورو ته موجودې وي، شتون یې درلوده. او همدا علت چې اکثره تجارانو بیا غوښتل چې د نورو لارو نه خپل تجارت د افغانستان سره ترسره کړي، افغانستان دومره هیوادونو ترسره کړي. نو دلته څو ګټې دي. یو خدا ده چې افغانستان لپاره هم ګټه ده، پاکستان لپاره هم ګټه ده. پاکستان له لارې که تجارت وشي نو د افغانستان لارې دا لار لنډه، تجارت لپاره هم لنډه ده او بل د منځنۍ آسیا لپاره هم لنډه ده چې دوی کولی شي چې د تجارت نه خپله ډېره استفاده وکړي. نو په دې کې ګټې په څو اړخام تجارت لپاره د ام عوایدو کې د افغانستان د پاکستان دوی لپاره هم ګټې ډېرې زیاتې دي، دولتونو لپاره هم ګټې دي او د تجارت او د ولسونو لپاره هم ګټې.
مننه امرخیل صاحب.
بعد امرګار.
بله. مننه باز سبا بیا هم دوام ورکو. لوی خبرتیا وروسته د تورخم کې یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاوریدونکو سره شریکو او بحث ته ادامه ورکو.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپور کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د دیونې د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ويزي افغانان نور پریشتي. زه احمد شبرمو په دې خبرونه کې کوربه يم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ساس کوربه دی. راسره د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه اوریدونکو نه په تورخم کې د اوشتونکو افغانانو څرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارډ باندې نه پریګدي او په تذکیرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسري مولاړي وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات هلته ولاړي، په ګیټ کې مولاړي، دیخوا مولاړي، اډه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد
د دې د پرېشن شوه د تعالو درې پرېشن پاتې وو. د دې نوم د ساده عمر وکاله ده، هغه 13 جمعه مې راوستي او به تو واپس بیا م پاسپورت در سره یې ویزې نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزې نه شي راتلې ورو دې خو نه مخ کې په کارت تذکیره باندې تل وس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دی او یا د خواته راوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم دی د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسېږي. په دې کې 14 لک افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه رېجستره کړي. دا په 2008 اتم کې دا پروسه شروع کړله. نو دې کې 1.4 میلیونه یعنی 14 لک د سره رېجستره دي او اغه ته دغه ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لک اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره د دې په ګډه سره دغه 9 لک پوری کډوال چې کوم دي دا رېجستره کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لک پوری کډوال 15 تر شپږ پوری
هغه داسې دي چې هغه نارجستر دي، هغه په پاکستان کې اوسېږي، په یعنی دی که هر کله د هغه لپاره قانون داده چې هر کله حکومت ونیسي او دی سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریک ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه، نو دغه لپاره داده چې دی به بوزي زندان ته ایبا او هلته په محکمه په پریکړه دا وکړي چې بس دی واړوي، نو په پنځلس ورځو کې هغه په تورخم واړي خو پنځلس ورځې په زندان کې ساتي. نو دغه نارجستر دا ټول شاوخوا درې میلیونه یعنی دیرش لکه افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کومه خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د یو چې دا پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي، نو بالکل دا هم د سیوا پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به هغه سره به تذکیره دی برالل په تورخم په دغه باندې برالل په بلوچستان په کوټې په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې، نو الته به په پیسې ورکړي یا الته لګه اسانی ده د تورخم په نسبت، الته ویزا شرط نه دی، یعنی الته دوان غالي خلک هغه چې دي هغه تګ را تګ به کو پاغه لار براړل پیښور اسلام آباد دی طرفون کې خپل کارونه وکړل تذکيري به ځان سره وړي پاغه تذکيرو باندې به واپس واوړل. نو د دې ګام سره اوس دغه دیرش لکه خلک چې کوم دي زکه چې دی پی او آر کارډونه یا د ای سی سی کارډونه لر په دې خو به تک کو واپس په پاغه سپین بولدک چمن طرف باندې راړل دغه لارې په بند کړو.
او بخښي د سپین بولدک تازه معلومات تاسو لري چې هي خواته اوس وضعیت څنګه دی؟
ما یو پښتنه د حواله سره د نثار نه یو پښتنه زما دا وزکه چې سپین بولدک کې چې دی اغه تاغه د پردادي الته چې اچکزي قوم پراته دي دوانو غاړو ته نو اغه د پاره تک راته کې هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو وروسته چې کوم دی اغه تاغه لار وټړله وجه دا و چې افغانستان سایه نه ویل چې لکه خلکو ته پتا غره تک کې مشکل دي، نو بیا د ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو اغه تر د کوټه پورې تک کول شي، او چې د کوټه پورې کم خلک اغه شناختی کارډونه لري نو اغه اړه قندار پورې تک کول شي. دی خلک د قندار یا کوټه نه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و، خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټه نه مخکې دی نشي تللی. نو اغه ته دا دغه اوس هم په دی وخت کې چې تورخمې تک را تک سخ کړي دي، الته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې وسم خلک اوړي راوړي د پاکستان طرف ته راوړي، عملته نه به موټرو کې کینی او به راځي په خور یا اسلام آباد یا کوم ځایونو کې چې کارونه. نو اغه تستونځ نشته، ستونزه ډیره زیاته چې دا اغه په دغه کې د تورخم کې ده. او ما د نثار نه پښتنم دا کول غوښتل لکه ما مخکې چې څنګه ویل چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د افتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمن د ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا میپ د اغه اول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼې نه چې دا د خیبر پښتونخوا د کوم سیاسي ګوندونه دي دا د ناکامۍ ده.
هلته په ډله کې چې کومه ستونزه هلته ډېره کمی موندل شوی دی، نو هلته اصغر خان اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته اسانې کړي دي او هغه یې چې دی هغوی لپاره لاره اسانه کړې ده. زمونږ دلته ما په پښتونخوا اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبره وکړل او په دغې باندې څنګه چې دا وختي موږ واورېدل چې دا خلکو ته په ماجر کار او په دغه باندې چې هلته راغلي دي یا دي راتللي دا ته پراته دي په دې تورخم کښې ورته تکلیف دی په دې ټولو مو خبرې مو کړلې. خو زما تاسو ته وویلې چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې پښتونخوا د پښتنو دپاره تجارت لارې اسانې کړي. یعنی په کار دا د ننګرهار خلک یا د کونړ د ولایت خلک دا زمونږ په دې لارو باندې نواپاس او په گوسلی باندې او په دیر کې په جنګل په هغه طرف باندې دا خلک په اسانۍ تلی راتلی شوی تجارت یې روان وی. خو دا کارونه مو مخته صوبایي حکومت کولی. زمونږ صوبایي حکومت بالکل په دې کې هېڅ کردار نه ادا کوي، هېڅ چې دی نو د هغوی دپاره غم نه کوي. مطلب د پښتنو د هغوی د پښتنو د روزګار سره څه کار نشته، ځکه چې هغوی په دا یو خبره باندې دي چې بس خان صاحب چې دی نو په کمیس پرتوب کې امریکا ته لاړی او خان صاحب چې دی کمیس پرتوب کې شوروي ته لاړی او سبلی په خپل یو دا خبره کوي. په دې نه وي چې یاره د پښتنو د بنیادي د تجارت او د هغوی د روزګار د حل لارې ولټوي. یعنی که صوبایي حکومت دلته صرف صوبایي حکومت زموږ پوره په طاقت کې دی ځان ته د پی ټی آی حکومت دی هېڅ سره دی د چا د ګډون ضرورت یې نشته دی. خو پښتانه دي خو بیا هم نه غواړي چې د پښتنو مسلې حل شي. د پښتنو دپاره په اپوزیشن د کردار په حیث باندې زمنګ ګوندونو وخت په وخت دا خبره په سملې کې چې تکړه بشمول ما په دې ډېر ساتي ته ډېر کار زکه کړی دی. هر وخت می جگہ دا خبره جگہ کړی دا په سملې کې په پارلمان کې چې زمنګ روزګار متاثر دی, زمنګ رښتې دي, زمنګ قومونه دي. څنګه چې موږ دا مثالونه هم ورکړي دي چې په کندهار کې یا په دښتې کې کم دی په تجارت اور روزگار عام دوام دے
کور ودان. البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوی او په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پیټي مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړ چې د دوړو خو ترمن تجارت په کار دی چې روان شو د دې خلکو لپاره اسانتیاوی را منست شي. افغان صاحب جرمل افغان تاسو په پایل کې خبرې وکړې بیا وخت تاسو ته ونه رسید. کچرته له تاسو دا پښتنه وکړو دغه بندیزونه ستاسو په باور چې تاسو هم د دې سیمې یاستي څومره وخت ممکن ده د دوام وکړي؟ که چیرته څو میاشتې نورې همدغه د ویزې بندیزونه همداسې دوام ولري د ننګرهار خواته او یا د ډیورنډ کرښې دې خواته که خوست یا که وروسته خواته بل بندر قندهار دی د دې خوا او د پولې ابلې غاړې ته به په خلکو باندې منفي تاثیرات څه وي او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
مخکې دې نه چې شیبر صاحب په بخښنې سره ستاسو پوښتنې ته راشه زه به د نثار مومن صاحب د خبرې په بنیاد خبره وکړم. احمد الله صاحب ته ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصلا د خیبر پښتونخوا اړخ نه یا د پاکستان د اړخ نه په هغه وخت کې افغان مسافرین ته تګ راتګ مشکل شو او تګ راتګ یې حتمي په ویزه کړ. کله چې په خیبر پښتونخوا کې د ANP عوامي نیشنل پارټي حکومت او لوی وزیر په نوم کې غلط نشم غالبا امیر حیدر خان هوتی دلته چیف منیسټر و. نو هغه وخت کله چې پښتون دا زمونږ ګیله راځي دا لږ تر لږه د لوی وطن د بری خاورې د پښتنو ډېره زیاته ګیله راځي چې کله هلته د پښتنو حکومت قائم شو نو دلته تک راتګ حتمي په ویزه شو. دا غالبا که زه په دې دغه کې غلط نشم 2012 شاوخوا کلونو راځو خبرې ته. دا دلته کوم قومي ګوندونه چې دي د دینه د خلکو عمومي ګیله دا د پښتونخوا کې چې دوی د عمل نه زیات په شعار باندې کار کوي او خوشبختانه بیا په بلوچستان کې که بلوچ دي که پښتانه ګوندونه دي هغوی بیا نو ډېر کار په عمل باندې کوي تمرکز ټول په عمل باندې. په هر حال باندې خدای دې وکړي چې دا وروستۍ دا لویه جرګه د پښتنو دا رنګ راوړي او دا تګ راتګ اسانه شي. ستاسو پوښتنې ته راځم که چېرته دا دغه دوامدار شي البته دا بندیزونه دوامدار شي نو د دې په مخ کې خمیا محلي کچه زیانونو باندې خبره وکړه په د هیوادونو په کچه زیانونو باندې امر خیل صاحب خبره وکړه. لږ تر لږه یوازې تجارت نه د خلکو مړه ژوند دی د خلکو کلتوري اړیکې د هر څه پرې کیږي او دا ډیره بدې پایلې لري. مخکې یادونه وشوه د ګوشتې د ګوسړې لاره وه دلته د دغه لاره وه د پنګرار کې څو لارې وي پیوی کنډه وي ورته ویلې د ګړکو لارې ورته ویله دغه څو نورې فرعي لارې مې چې په دې باندې د محلي خلکو تګ راتګ او د حکومتونو ترمنځ هر ډول ستونزې راپېښې شوې. رسمي تورخم لاره به وتړل شوه عامو خلکو په دې لارو تګ راتګ کوو لیکن دوه درې کاله کېږي چې دغه لارو کې اغزن تار چې کله تیر شلو بیخي هغه لارې ډېرې کلکې وتړل شولې. بیا تیر کال البته د طالبانو د اوسني حکومت نه مخکې د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا شینوارو قومونو مومندو د دې غړ خوګیانیو او د پوری غړ اپریدو د ټول څو ځل په تورخم کې ناستې وکړي سره کې ناستل آینن لکه په قندار او د کوټ ترمنځ چې د سپین بولدک ملاره ده چې دوی یو اتحاد رامنځته کې پوری غړ هغه احتجاجونه وکړل خیمه وهلې سره کې څو ورځې بند کړي غړ داخل کړل، بیا د دوی مشران هغه اړه لاړل کېناستل، پریس کانفرنس یې ورکړې، میډیایي فشار یې رامنځته کړ، هغه خلک راغلل دلته کېناستل او وی ویل چې مونږ نه بلیدونکي قوم یو، قومونه مې یاد نه کړل چې مونږ یو قوم یو. اوس هم زمونږ داسې دي چې حتی یو ورور په ننګرهار دور بابا کې دی، بل ورور په لواړګي علي ماجد کې دی، یا همدغه سې کې د مومند سیمې دي که نورې سیمې دي. نو په هیڅ صورت باندې د حکومتونو د سیاستونو مونږ نه غواړو چې قرباني شو. متاسفانه اوس به داسې وایي چې افغانستان په داسې یو حالت کې قرار لري چې اوسنۍ حکومت یو ډول پنځوا کې دی، سره د دې چې د پاکستان سره ډېرې حسنه اړیکې دي، روابط دي، د پخوا په نسبت د پاکستان سره د سیاسي لحاظ افغانستان اوس نږدې دی. خو متاسفانه پاکستان اوس په داسې یو سټیج کې دی چې کولای شي هر ډول لوبه ولسونو باندې وکړي، هم په خپل ولسونو او هم د دې غاړې په خلکو باندې، او دغه کیسه که دوام کوي قومونو ته زیانونه ډېر زیات دي چې حتی یعنی بیخي سره پردې کیږي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
له اوریدونکو هیله کوم چې په ډیرو لنډو باندې ځکه چې د خبرونې وخت هم په راټولېدو دی خپلې پوښتنې وکړي او د واتساپ له لارې په دې شمیرې تاسو زنګ وهلی شئ. 00420221 24 60 1 شمیره تکراروم 00420221 24 60 1 او د سکایپ لري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرمن کې برخه واخلي. محدود شمیره اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ تاسو په لاندې کې است.
شیور سے تاسو سلام او میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد سره پارډی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
د ما خدغه نظر داسې که د تاسو د میډیا له لارې نه یم اورو، همدغه شینواري او مومند او اپریدي دغه خلک یادیږي، لکه افغانان ته پکې خاص توجه، ځکه چې هلته په میلیونه افغانان دي هغه څوک نه یادوي، پلاری مړی لورې پکې نه وي، ویزا او پاسپورټ اعلان کوي، ویزا او ولست خلک اعلان کوي چې هغه حکومت ورسي په یو جمعه کې یا په دوه جمعو کې پاسپورټ ورکي او په یو هفته کې ویزا ورکي، نو صدا دی ویزې درک نه لګیږي او د پاسپورت درک نه لګیږي، نو ویزه سره وخت دی چیرته او پاسپورت چیرته اخلي. او بیا دغه اول اصلي د حل مسله دا ده چې که دغه حکومت یو قبل ځان حکومت ګڼي، هغه باید چې اول د ډیورنډ مسله حل کړي، دا پښتانه سره یو کې کاغم نه کوي، نو باید چې د افغانانو تیار د لاره بېخي ازاده کړي په تذکیرې نه مسانه کړي، او بیا د افغانان پر قیمت چې د خپل تورهم نه دی راواړی چې دا مسله ختمه شي.
مننه. ځکه چې نور اوریدونکي په لاین کې دي، هیله کوم بل اوریدونکي ته مخه کوو. د سکایپ له لارې راسره دی، مهرباني وکړئ. یاسر ابسا
تسلیم کرے پاکستان دی دوران کر شهر پر معلومات نورم جزئیات را کس من پوپوی سولو بس مننه زنده وسه.
دا پیغام مو چې په واتس اپ کې ثبت شوی بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په سپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کرا سره یاست، مهرباني وکړئ. لدی اوریدونکو سره نه اورو او د دې خاطر چې وخت مو پر لاندې دوه دی، احمد الله ور بشو پرته ملمنو ته به ورشو.
سم ده. شیبر صاحب یو خبره زو کوم، زیار مل افغان صاحب دا خبره وکړه چې د اے ان پی حکومت صرف لګ دغه کې دغه صحیح کول غواړم چې دا د ویزی او پاسپورت شرط چې دا د ان پی په حکومت کې نو دا د تحریک انصاف حکومت چې کوم په 2013 نه تر 2013 دا په اغه کې دا ویزا او پاسپورت شرط شو، او دا د 2014 کال په دسمبر کې چې کله د آرمی پبلک سکول د غپې خو شول، نو د اغه وروسته پاکستان حکومت چې کم چارواکي دي فوزی او سیاسي مشورولي چې
دای کې ناستل او دای به دا فیصله وکړه چې زکه چې د پاکستان هغه وخت دا ویل چې دا کم ترګرو دا د افغانستان لغړې راغلی او الته نو ته ټلیفون خبرې وغه هر څاغې خبرې وکړلې. نو بیا دی ویل چې اوس وتاګ راتګ موږ د دینه پس په ویزه باندې کوو او به دا په 2014 کال کې په دې باندې عمل درآمد شروع شو. نو په اوله کې د افغانستان غړ نه چې بڅوک راتل هغه په ویزه باندې راتل پاکستان غړ نه ایون په شناختی کارت باندې بمتا وړېدل شوې. نو دا مسله اصل کې اول د خیبر پښتونخوا کې چې کله د تحریک انصاف حکومت راغی په کې دراله د عوامي نشتل ګوند نه چې کوم د خلک دا ګیله لري الته په خیبر پښتونخوا کې چې دوی د پښتنو په حواله سره خبرې کوي خو هغه شانتي ګامونه پورته نه کړل. خو دا مسله زیاته چې ودا د تحریک انصاف په حکومت کې رااله د عوامي نشتل ګوند په حکومت کې نه
او دا اوس هم چې کومه پریکړه شوې ده د راپورونو لمخې د پاکستان د ملي امنیت
سلاکار
محمد یوسف دا پریکړه کړې ده چې خلک باید په ویزې باندې واوړي. او یو اوریدونکي دلته لغمان نه چې زنګ وهلی و هغه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل خپل یو غړ جنجال دی. د تیر اونۍ کې د ظریف سپو کې پروګرام کې همدا موضوع د پاسپورت یاد شول. د چک جمهوریت افغان سفیر ویل چې پاسپورتونه بیخي شته نه په جرمنی کې هم نشته یعنی په اروپا کې چې نشته نو په افغانستان کې دا ستونزې لا هم ډېرې دي. په دې برخه کې لنډ د امرخیل صاحب نظر اخلم. امرخیل صاحب د پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړله چې ویزې په سختي اخیستل کیږي. فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت.
دقیقا جواب شو برسه دا ولوی ستونزه ده په افغانستان کې. یعنی تاسو باور وکړئ چې یو افغان چې کله پاسپورت اخلي نو هغه میاشت دوه میاشت درې میاشتې یعنی ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې شو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورت واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي ولې خپل مشکل ستونزې حل کړي. یعنی دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې دلته موجود وي چې اصل پاسپورټونه خلاص دي نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی نو دغه به هم یوه ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده هغې سره دغه توقوقي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي. په یو شکل ته به ځینې کوم چې قانوني موانع به د دې څه شی واوسي خو طبیعي ده چې کله په رسمیت نه دی پېژندل شوی نو دغه ستونزه که دلته په د جمهوریت او د فیلي امارت اسلامي د حکومتونو د نظامونو ترمنځ فرق او تفاوت دی په نومونو کې فرق دی. نو دلته به دغه ستونزه وجود لري که چېرته نوي چاپ کوي په نوي نوم به چاپ کوي که په زاړه نوم باندې به چاپ کوي اگر که دغه مسله تر یو حده پورې امارت اسلامي حل کړي و ځکه چې دغه پاسپورټونه د وجود درلوده خو که چېرته پاسپورټونه خلاص شي دوی په آینده کې څه تصمیم نیسي څرنګه پاسپورټونه به چاپ کوي. نو هغه هیوادونو سره چې قرارداد او فرض مثال ویل کېږي چې د جرمني سره جرمني به پاسپورټونه چاپ کول نو کچيري دغه پروسه ځندېږي افغانان به ډېر لوی ستونزې سره لاس ګریوان وي او مشکلات ډېر
زیاتېږي. مننه مرخیل صاحب. مومن صاحب که چېرته تاسو تر شو دغه کسان چې له افغانستانه د پاکستان خوا ته اوړي ډېر کسان مثلا ناروغان دي دوی ځي پېښور ته په پېښور کې خپله درملنه کوي که دغه بندیزونه ډېر شي په خیبر پښتونخوا کې چې کوم کسان هلته اوسي د همغه سیمې اوسېدونکي د عمل ته دي د هغوی په اقتصاد او به منفي اثر ونه کړي؟
نثار که زه د شیبر صاحب دا پوښتنه زه تاسو نو کوم دی وای چې کوم افغانستان نه چې کوم مریضان راوړي دی غاړه ځکه چې پاکستان کې غټي غټي شفخانې چې دي هغه خلاصې شوې دي د مریضانو لپاره نور مختلف ځایان نو که دغه شان د بندیزونه هم د سخت دي نو د پاکستان په اقتصاد باندې خیبر پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه هم سخت دي نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویلې چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوتی دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غټ شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول په کار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغې ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو او هغوی شفاخانو ته راشي نو په شپخانو په تجارت هم اثر پرېوځي او دا سارت هغې سره سره د یو انساني نړیوال د بشري حقوقو لاندې هم موږ باندې دا دغه جوړېږي چې په کار داده چې مونږ دې ته دا ستونزې اسانې کړي. خو زمونږ د دې بندیزونو سره بنیادي طور ټول
د دې تجارت باندې دې اثر پروت دی. زه د دې ټول ذمہ دار خپل صوبائی حکومت ګڼم چې هغه څنګه چې بلوچستان حکومت دا ستونزې هلته اسانې کړي دي، دوی دلته ستونزې چې دی اسانۍ نه بلکې ستونزې زیاتولو کوشش کوي. نو دې ذمہ دار دا خلک دي، زموږ صوبائی حکومت، زموږ موجوده وزیرانه صاحب، دا د دې سیټاپ یا زموږ ګورنر صاحب، دا د دې ستونزو ذمہ دار دي چې څومره سختېږي، د قوم ته څومره تکلیف نه راوېږي، د دې ذمہ دار دا صوبائی حکومت دی.
مننه مومن صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي و. موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه یې کړې ده نور خپلې خاورې ته بي بي سي افغانان نه ورپرېږدي. د خپرونې په وروستیو کې به احمد الله دې ته راشو چې څرنګه حل لاره څه ده. مومن صاحب وایي چې صوبایي حکومت ستونزه لري. صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی. څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2023 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت او بیا
یو نیم کال پاتې دی.
دا هم نه دی معلومه چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي، دوام کوي که نه کوي. که لومړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو اوږده تجربه لرئ چې په تورخان کې مو کار کړی دی، حل لاره په څه کې ګوري؟ په لنډو باندې که تاسو خپل نظر
راکړئ. تورخم کې یو بل ستونزې هم د اشاره وکړم. یوازې د ویزو مسله خو د دوه ملکونو خبره ده. خپله د تورخم محلي حکام چې دي د پاکستان د اړخ نه هغه ډېر وخت مسافرینو ته هغه تقاضا ته د مسافرینو هغه شمیر ته په کتو سره ډېر کم مامورین هلته په کار ګمارلي چې دوی پاسپورټ او ویزه چکې. حتی څوک پاسپورټ او ویزه ځي نو یو وخت د ورځې حتی 40,000 افغانان اوختل د جمهوریت په وخت کې. اوس هم په اوسط ډول متقاضیان چې دي هغه چې ویزې په لاس باندې لري 3,000-4,000 نه تر 15,000-6,000 پورې، لیکن هلته ناست ورته 2,000-4,000 پورې مامورین وي چې دوی ډېر په آرام سره خپل چک اپ کوي، د دوی ویزه چک کوي، د دوی سیکورټي چک کوي. دلته مسافرینو ته ډېر زیات ازدحام وي. ډېر مسافرین چې هغه په تورخم کې ناروغان دي، هغه د ګرمۍ د وجې نه، هغه د انتظار د وجې نه، هغه د رش د بیروبار د وجې نه تلف کیږي، د منځسي وفات کیږي. همدغه سي سپینګيري او دا مازنانو ماشومان ډېر سخت په تکلیف یو څه زده ده چې لږ تر لږه ک تګ راتګ په ویزا او پاسپورت باندې وینو. په تورخم کې باید پاکستان محلي چارواکي الته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کړي. او دا اوسنۍ افغان حکومت دوی چون د پاکستان سره یو داس یو مفاهمه لري او خپله کمیونیکیشن لري چې دوی تدا غوښتنه وکړي نو عوام ته به ستونزه اسانه شي. مهمه اساسي ستونزه همدغه د ویزې او د پاسپورت ده. دا یو قومونه دی دلته داسې دي چې یوازې د افغان خبره نه ده، پاکستانی جنکی دی دلته په ننګرهار، په کونړ، په لغمان او د تر کابل پورې، تر پکتیا او نور سیمو پورې په الکانو افغانانو باندې واده دي. دغه جنکو ته تګ راتګ ګران دی. مثلا دا موجوده دلته پاکستان کې د انسیار د ارقام یا د پاکستان د نادرا د ارقام د مخې څه د پاسه 3,000,000 افغانان دي.
حال لاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟ د خپرونې وروستیو ته رسیدلی یعنی څه باید وشي؟ مشکلات باندې خبرې خبرې
لږ تر لږه حل لاره دا ده چې اوسنۍ افغان د طالبانو حکومت چې دی دلته دا د پاکستان سره په ټوله نسبت ټولې نړۍ ته پاکستان سره حسنه روابط لري. دا اوس د دوی سفیر هلته په اسلام آباد کې ناست دی. نو لږ تر لږه د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د اړخ سره دوی یو ښې مفاهمې ته ورسیږي. او دا تګ راتګ لکه څنګه چې یو بام دوه هوا نه کیږي، لکه څنګه چې په کوټه کې هلته په تذکره دی دلته هم په تذکره شي، که کم از کم په تذکره باندې نه نو یا په ویزه کې ورته اسانتیا راشي. مخکې احمد الله صاحب یادونه وکړه لږ تر لږه 2 میاشتو کې یو کس د ویزې نوبت رسیږي په آنلاین سیستم کې. دلته ناروغان دي د افغانستان بالخصوص د جنوب او د ختیځ سیمې اوسیدونکي چې دي روغتیايي خدمات ټول په پاکستان ته کې دي. خلک د سرطان ناروغي لري په لاهور شوکت خانم روغتون کې هلته مسلسل دغه لري، دوی د ټریټمنټ لاندې دي، د درملنې لاندې دي. نو ډیر د سرطان ناروغان په 13 میاشتو کې طلب شول، بیا ورسې په دې ورسې ونه کې به څه خېټه غراته کوم څه بند شو. نو هغه سن افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره په دې باندې خبره وکړه د غسانتیا را مست
مننه د امر خیل صاحب نظر به هم واخلو. امر خیل صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدی شي چې دغه ستونزې هواری شي؟
جناب شیپر صاحب دو دی چې د افغانستان د نظام لپاره دوی لپاره وړاندیزونه وړاندیز دی، بل چې د خپل پاکستان کې د نظام او خصوصا د پښتونخوا خیبر پښتونخوا د حکومت وړاندیزونه مو د هغې خلکو لپاره د هغوی لپاره دا دی چې افغانان لپاره څومره چې کېدی شي د انساني همدردۍ له مخې له دوی سره همکاري وکړي تر هغه پورې چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، حداقل په افغانستان کې روغتونونه داسې جوړېږي چې خلکو ته ستونزې نه پیدا کېږي او هلته لاړ شي دغه ستونزې خپلې حل کړي، که ناروغان هلته وي چې یو بل دغه خپل روابط وساتلی شي. نو د دې لپاره د پاکستان نه زمونږ تقاضا او توقع همدغه ده چې دوی ډېره زیاته همکاري د افغانانو سره وکړي. په بله برخه کې زمونږ چون ستونز ډېره غټه چې ته لکه مخکې چې افغان صاحب خبره وکړله، افغانستان کې د ناروغانو لویه خبره ده، لکه څنګه سرطان همدغه سلګونو نور ناروغۍ دي چې ځي خلک پاکستان ته ولته دغه ناروغۍ تداوي کوي او کلان نه شي هغو ته په افغانستان کې ډېر لوی ستونزو سره مخ کېږي. نو د افغان حکومت لپاره زمونږ پیشنهاد وړاندیز دا دی چې په افغانستان کې همدغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او همدغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرنیو هېوادونو نه زمونږ دغه ستونزې به حل کېږي چې دوی دې ته جدي پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تېرو حکومت کې اگر که کار وشو خو ډېر کم کار شوی، په دې برخه کې باید ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګې د افغانستان فعلي نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغوی په دې باندې قانع کړي چې څرنګه کولای شي چې دواړو هېوادونو تر منځ لکه څنګه چې په اروپا کې خلک کولای شي د یو هېواد نه بل هېواد ته په ډېر اسانۍ سره لاړ شي، همدغسې باید افغانان هم کولای شي په ډېره اسانۍ سره لاړ شي نورو هېوادونو ته.
مننه احمد خیر صاحب،
چلته خپلې ستونزې.
مننه احمد الله. د مومن صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومن صاحب، څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
د دغه ستونزې هوارولو لپاره خو زه دا زوی ګڼم چې زمونږ صوبایي حکومت مرکزي حکومت دا فشار واچوي چې د تجارت خبره او خاصکر زمونږ پښتونخوا چې کوم د دې نه زیاته متاثره کېږي د هغې دپاره په مرکزي حکومت باندې دا فشار واچوي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا څومره ستونزې چې دي د دې د اسانولو لپاره ډېر زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وباسي. دا یو داسې تشویش دی په دې خلکو کې چې دا د ډېر وخت نه را روان دی او دا نور هم زیاتېږي. د دغې زیاتۍ نه د مخنیوي لپاره په کار دا دي ضروري ده ځکه چې د دې غم به زمونږ د پښتونخوا حکومت کوي، نو هله به په مرکزي حکومت به دې فشار راځي او مرکزي حکومت باندې باید دې فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره خبرې پرې په دې کې وکړي او دا ستونزې کولی سره زر تر زره هواري.
ډیره مننه مومن صاحب. له همدې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد میلمانه وو او زه احمد الله تاسو اجازه غواړو او هغه اوریدونکو چې ونه شوی کولای چې ټلیفون للارې پرې خبرونه کې برخه واخلي له هغوی هم بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی Thank you.